کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خبرونه زه رضوان مراد دمیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو د غراس دا چې افغان حکومت وی هیله ده چې د نن ورځې په خبرو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابرېږي. په دې اړه پروان خبرونه کې مطالب ریپورټونه او د چارو له کارپوهانو سره مرکې اورېدلای شئ. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې وخت کې د خبرو د پیل لپاره نن ابوظبي ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سوله تر بل هر وخت ډېره ممکنه بریشي. او د ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او د مخامخ ناستې لپاره د تیاری په خاطر ابو ظبي ته رسېدلی دی. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار پر ټویټر لیکلي چې سوله راتلونکې ده. د جمهور رئیس ویاند هارون جخانسوري نن پر ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو سره د حکومت د پلاوي د ممکنې مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت د پلاوي مشر عبدالسلام رحیمي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل او په روانه اونۍ کې به د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا واینن با په ابوظبي کې د پردې خبرې وشي چې د حکومت او طالبانو استازي څه وخت او څرنګه مخامخ خبرې کولای شي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی.
دې کې به د دې خبرې کوشش کولی شي چې دغسې جلسې زموږ ترمنځ دا ممکنې دي او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو او داسې یو حالت منځته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړي چې د دوی استازو په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره کتلي دي، خو ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې د دوی استازي به د کابل د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تدمی چې یماموتو وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو امکان تر بل هر وخت زیات دی. یماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په پرونی وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه او د سیمې حکومتونه باید په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ وکړي.
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي ترڅو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم مهم ګام به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي مخامخ وګوري او خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د مایکل فلن د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدار څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمن یې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې وه. مایکل فلن مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري یوازې څلور ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مامورینو ته دروغ ویلي و. فلن په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د د محاوري نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاکار په توګه له خپلې دندې لری شو. زرګونه مظاهره کوونکو بیا هم د هنګري د دولتي تلویزیون د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دا پنځمه ورځ ده چې د صدراعظم ویکتور اوربان د شیرخي حکومت پر ضد مظاهرې کیږي. مظاهره چانو پرون هم د موږ له دې ځایه نه ځو او هغوی شپه ورځ دروغ وایي شعارونه ورکول. د هنګري د پارلمان دوو غړو چې غوښتل یې خپل د صدراعظم اوربان پر ضد خپل پریکړه لیک له دولتي تلویزیونه لایف خپور کړي، د تلویزیون له ودانۍ د باندې وغورځول سول. دوی په پریکړه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د حکومت د بردګۍ قوانین بدل شي، په هنګري کې رسنیو ته خپلواکي او محکمې ته خپلواکي او ازادي ورکړل شي. د صدراعظم اوربان مخالفان داسې ګڼي چې هغه د هنګري پر محکمو، رسنیو او د هغه هیواد د سیاسي سیستم پر ډېره برخه د خپل واک د ټینګولو هڅې زیاتې کړي دي. داود دې ساعت مهم خبرونه.
لازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوریدل. افغان حکومت او د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو کې به افغان حکومت او طالبان هم مخامخ خبرو ته کښېني.
نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې انشاءالله د دوستۍ سهولت چې د دوو هیوادونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي، دا هم په لاس راشي.
د چارو کارپوهان بیا وی چې افغان حکومت او امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د رول په اړه ډېر درایت او غور څخه کار واخلي.
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو د اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنګ یو اړخ دی، طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی.
دا نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اوري. نړیوالو مسایلو ته هم پام کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د سولې عالي شورا وی تمه ده چې نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې له افغان وی سره خبرې نه کوي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې هیله مند دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د روانو خبرو په ترڅ کې مخامخ غونډه وشي. زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع څارلې او همداسي بر اثر په سټوډیو کې ده. تورمان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسې هم وویل، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې به د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پیلېدو امکان زی. خو د اجرایي ریاست د وایم رسیال امید میسم دا نه وایي چې دا خبرې به نن ترسره شي او که بله ورځ. ښاغلي میسم، شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
توی مستقیم میان هیئت مذاکره کننده حکومت و هیئت طالبا هم آغاز شود زیاد هست. ما امیدوار هستیم که بالاخره پس از سالها تلاش شاهد ازی باشیم که هیئت مذاکره کننده حکومت و نمایندگان طالبا یا مخالفین مسلح حکومت در یک میز مذاکره بنشینند و در پیوند به چگونگی رسیدن به صلح افغانستان و موفقیت پروسه صلح افغانستان صحبت کنند.
دا په لاسه حال کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له افغان پلاوی سره خبرې نه کوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن سهار په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د افغان حکومت د پلاوی مشر عبدالسلام رحیمی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او په روانه اونۍ کې به د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. خو ښاغلي چخانسوري هم له طالبانو سره د احتمالي مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات ندی ورکړي. افغان پلاوی پرون د غناسته کې د ګډون په هدف باندې ابوظبي ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا هم تمه ښیي چې نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخابخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې د علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی.
نن امارات متحده عربی امارات مرکز ابوظبی کې د سعودي عربستان، پاکستان، افغانستان، متحده ایالات امریکا او طالبانو وفدونه امنیت شخصیتونه اشتراک کوي. دې کې به د دې خبرې کوشش کولای شي چې دغه جلسې زموږ ترمنځ دا ممکن دي کېدلی شي او د دې جلسو تداوم ته باید متحد شو او داسې یو حالت منځ ته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخابخ خبرو ته اماده شي. نو د هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې انشاءالله د وروستۍ سهولت چې د دوو هیئتونو ترمنځ مخامخ خبرو ته اماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه طالبانو سره د خبرو نورو اړخونه امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او پاکستان خودل شوي، خو دا به د ورځې په اوږدو کې معلومه شي چې آیا افغان حکومتي پلاوی او طالب استازي دوی هم سره مخامخ شوي دي که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، له اجمل تورمان مو جزئیات واورېدل چې د سولې علي شورا او افغان حکومت دواړه هیله مند دي چې په ابوظبي کې به د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو کې افغان حکومت او طالبان هم مخامخ خبرو ته کېني. د سولې علي شورا وایي د افغانستان پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه اماراتو ته تللی دی. طالبانو بیا ټینګار کړی تر اوسه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې په همدې اړه در سره وروستي جزئیات خپرو. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د رول په اړه له ډېر درایت او غور څخه کار واخلي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، سعودي عربستان او پاکستان خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې مهمه ارزوي، خو له افغان پلاوی سره له خبرو تر نه د طالبانو انکار د سولې له پروسې سره جفا غني. له خاغلی خادم سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې دي او په سر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې روان د همکاري او یا د همکارو هیوادونو د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
زما نظر دا دی چې دا کوم هیوادونه چې دا اوس افغانستان په سوله باندې بحث کوي، دوی هر یو هیواد د افغانستان د سولې لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. اوس دا وایم چې کومه ناسته چې شروع ده، کومه ناسته چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان حکومت او امریکا په ډیر درایت او ماهرانه شکل باندې د دوی د نقش ارزیابي وکړي. هر هغه څه چې دا هیوادونه کولی شي ودی کې، هر هغه څه چې نشي کولی د افغانستان حکومت او امریکا په ګډ تفاهم باید نور هیوادونه هم په دې کې شامل کړي. دا یو مهمه اساسي حلقه ده، ولې نور هیوادونه هم باید د افغانستان په مسله کې شامل شي.
بله خادم صاحب، یو بل پوښتنه غواړم چې افغان پلاوی الته تللی دی خو طالبانو اعلامیه ورکړې چې دوی د افغان پلاوی سره نه ګوري. فکر کوي چې دوی نه ګوري افغان پلاوی تګلته، نو په دې اساس نظر څه دی؟
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو د اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی. که امریکا احیانا نوزي د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې کله چې سولې ته توافقات رامنځته کېږي، دغه توافقات به چا سره عملي کړي؟ ځکه طالبان خو د امریکا خروج غواړي. نو دلته باید یو اړخ وي، یو اړخ باید رسمي اړخ وي، هغه د افغانستان د حکومت اړخ دی. حکومت باید په خپل مذاکره کوونکي ټیم کې تغیرات راولي، په خپل پالیسۍ کې تغیرات راولي، خپل وضاحتونه باید ولري تر څو طالبان په دې باندې مطمئن شي چې کم توافقات چې دغه مذاکراتي ټیم سره کوي.
یعنی فکر کوي چې طالبانو انکار د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره شاید دغه پلاوي په ترکیب کې
ستونزه. نه نه نه، اصلا دغه ترکیب چې دا خوړه خبره ده. طالبان فکر کوي چې افغان حکومت د امریکا لاسپوت دی، هر هغه څه چې د امریکا حکومت وایي هغه به عملي کیږي. زموږ خبرې د امریکا افغانستان د حکومت سره د وخت زیاده موږ باید دا کارونه کوو. تا خو اصلا د طالبانو خپل دریض دی، ولې کله که په تخنیکی لحاظ باندې سې فکر وکړو دا مسله حل لاجی کې غدا ده چې د افغانستان د حکومت کدا لاسپوت دی که غریب دی که بیچاره دی که هر څه دی، د دېغي ارخ منځوي کول یا د افغانستان د حکومت د اصل سره خبر نه کول، د خپل ذات کې د افغانستان د قضیه د اولیا مناسب سره دښمنی کول دي. یعنی کومنګ د سولې بحث کو خصوصا راځي هو چې د ټولن روسه کم توافقات کیږي دا غیر عملی کول خبره کول، بیا د افغانستان د حکومت ل ارخه یا د یوسوی ارخه چې طالبانو سره مخامخ وي دا غیر ارخ د نه حضور په حالت کې اصلا سولې موږ باید په دې فکر وکړو چې سولې دا د سولې سره توافقات دي دا غیر عملی کول دي او لاغور سره ثبات راوستل دي.
د افغانستان او نړۍ د چارو کارپو انتظار خادم چې د افغانستان د سولې د پروسې او په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو اترو په اړه لازادي رادیو سره خپل نظر شریکو. او اوس هم له واصل وسال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات د سوداګرو سنایو خونه وای په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو وضعیت مخ په خکېدو ده. د دغه خونې مرسیال توریالی غوسینن از رادیو ته ویل چې د هرات ولایت خزینه سوداګران د خوراکي توکو، زعفرانو او لاسي سنایو په برخه کې په فعالیت بوخت دي. د خغلی غوچی په خبره په دغه ولایت کې د سوداګرۍ خونې په پرانستو کې دوه سره د خزینه سوداګرو په وضعیت کې د پام وړ خواله راغله او تولیدي توکي له هیواد بهر هم نندارې ته وړاندې کیږي. نوموړی وایي تر دې مهاله د دوی سوداګرۍ کی په هند، تاجکستان، ازبکستان او دوبۍ کې نندارې ته وړاندې شوې دي. خغل غوسی وایي د سوداګریزو توکو د پلور لارې په هرات ولایت کې د خزینه سوداګرو په وایدو کې هم زیاتوالی راغلی. د ننګرهار ولایت د اوسپنې ویلې کولو فابریکې مسؤلین وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو کارخانې هر ورځ له شلو نه تر دېرشو ټنو پورې اوسپنې تولیدوي چې که بهرنیو هیوادونو ته د زړو اوسپنو د قاچاق مخه ونیول شي نو د تولید کچه به یې 80 ټنو ته ورسیږي. د کلیوال په نوم د اوسپنې ویلې کولو کارخانې مسؤل انجینر بختیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت تر څنګ د زړو اوسپنو قاچاق هغه بله لویه ستونزه ده چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي. خغل عادل وایي د دوی تولیدات اوس مهال یوازې په داخلي بازارونو کې پلورل کیږي او بهر ته صادرات نه لري. نوموړی وایي سوسواری خپل ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي خو تر دې مهاله ورته رسیدنه نه ده شوې. له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت ویلیو چې د اقتصاد د عالي شورا د پریکړې سره سم به له هیواده د دغ مجاتو د قاچاق مخه په جدي ډول ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 50 افغانۍ او یا پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پولا، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار به د روسیې له یو ډیپلومات سره د خبرو په اړه د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. او د امریکا د سنا جرګې لپاره دوه ترتیب شوي سندونه وایي چې د روسیې ټولنیزو رسنیو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رای ورکوونکو له نفوذ څخه کار اخیستی دی. زما همکار نوریاس نوري همدا موضوع تعقیب کړې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړني سلاحکار د جرم په اړه څه جزئیات خپاره شوي دي؟
بلې مراد صاحب، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار مایکل فلین با استخباراتي مامورینو ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپل محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې ده. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کسلیاک سره د ده د محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاحکار په توګه له دندې لرې شو.
بله، په هغو سندونو کې چې د امریکا د سنا جرګې لخوا ترتیب شوي دي، د روسیې ټولنیزو رسنیو په څه ډول د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رایه ورکوونکو له نفوس څخه کار اخیسته دی.
په دغو دوو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي، ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېر کمپاین شوی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو البته د یادونې وړ بولو چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو. د روسیې د نفوس په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انسټاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي، او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی، تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې دې نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکراتي سیال هیلری کلینتن په وړاندې د ټرمپ ګټه کمپاین کړی، او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د حک کولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. البته مراد صاحب په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیترزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسۍ په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې، نوي جزئیات هم په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلي اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ترامپ د ملاتړ او د کلینتن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تازه جزئیاتو په اړه مو له نوري اسنوري واورېدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ادغام لپاره پالیسي ترتیب شوې ده. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دې پالیسي په امنیت شورا کې بحثونه هم روان دي. د کورنیو چارو وزیر ویل افغان حکومت به د غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ د زورواکو پر وړاندې هم جدي اقدامات وکړي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ادغام او تنظیم لپاره پر ترتیب سوې پالیسۍ بحثونه سوي دي. وایس احمد برمک وایي د کورنیو چارو وزارت له دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست سره په ګډه پر دې پالیسۍ کار کړی دی. ښاغلی برمک زیاته کړه
هدف دا دی هغه غیر مسؤول وسلوال کسان که د افغانستان په هر برخه کې وي باید قانوني او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي. دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دغه پالیسي ترتیب کړي. پالیسي ترتیب او په امنیت شورا کې دوه درې واري ورباندې بحث شوی. د دې پالیسۍ د تطبیق لپاره یو طرزالعمل هم ترتیب شوی دی.
د کورنیو چارو وزیر تم وشوده چې پر روانو څو اونیو کې به په افغان ځواکونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د ادغام لپاره د ترتیب سوی پالیسۍ عملي کېدل پیل سي. وایس احمد برمک ویل حکومت تم لري چې د دې پالیسۍ په تطبیق سره به په افغانستان کې د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه تر ډیره کنټرول او د دوی د خپل سرو کړنو مخنیوی به وسي. تر دې مخکې له څو ولایتونو شکایتونه سوي وو چې دغه زورواکي په ځینو پروژو کې ونډه غواړي او د حکومت د عوایدو ټولولو په وړاندې یې خنډ جوړ کړی دی. خلکو شکایت کړی و چې دغو وسلوالو زورواکو او خپل سرو وسلوالو په یوه او بل نامه زور زیاتی ورسره کړی دی. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات محلي زورواکي او غیر مسؤولو وسلوال له هغو موسسو او بنسټونو باج اخلي چې د دې ولایت په ځینو کلیوالو سیمو او ښاري برخو کې پراختیایي پروژې عملي کوي. له کندوز څخه هم پر رسېدلو راپورونو کې ویل سوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو د زور زیاتی له کبله ګڼو کورنیو اعتراضونه کړي دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو لست ترتیب سوی او د ټولو د نیولو لپاره تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هیواد کې به د غیر مسؤولو وسلوالو تر څنګ د زورواکو په وړاندې هم چې زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کوي اقدام کیږي. وایس احمد برمک ویل پولیس د دغو زورواکو په وړاندې د اقدام لپاره د محاکمو فیصلو ته اړتیا لري.
ما زمونه میتونیم داخله موږ هغه وخت اقدام کولای شو چې د محکمو پریکړې موجود وي. د محکمو د پریکړو د عملي کولو لپاره پولیس د قانون د عملي کوونکي ځواک په توګه په دغه مسایلو کې مداخله کوي. موږ ته هم د لومړنۍ سروې له مخې معلومه ده چې په کوم ولایت، کومې ولسوالۍ او کوم کلي کې څومره کسان وسلې لري او دوی څوک. زموږ د پالیسۍ تر تطبیق او د طرزالعمل له عملي کېدو وروسته به خپل کار پیل کړو.
په افغانستان کې د قانون د تطبیق پر وړاندې لوی خنډ په دغه هیواد کې د خپل سر وسلوالو او زورواکو موجودیت ګڼل کیږي، خو افغان حکومت وایي په هیواد کې د زورواکو او خپل سر وسلوالو پر وړاندې اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشر تمیم شنساب یې تر یوې جګړې وروسته نیولی او لویې څارنوالۍ ته معرفي کړې ده. په دې جګړه کې د یوه پولیس د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل سو. د رواني لندې میاشتې په لومړیو کې حکومت سیمه ییز قومندان عبدالغنی علیپور هم چې په غیر قانوني کړنو او له خلکو د پیسو په اخیستلو تورن و په کابل کې ونیوی، خو د ده د پلویانو تر لاریونونو وروسته په ضمانت خوشی سو. د افغانستان ولسي جرګې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو د مشرانو د نیول کېدو هرکلی کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د تازه تحولاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. حمید مومند دا ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب د طالبانو، امریکایي چارواکو او د درېو نورو هیوادونو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شوو خبرو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی دی چې د طالبانو، خلیلزاد او درېو نورو هیوادونو ترمنځ خبرې د پاکستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې چې د درې ورځو لپاره به دوام وکړي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان طارق آرین په حواله لیکلی دی چې د ابوظبي په ناسته کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو استازو ګډون کړی دی او د افغانانو په ملکیت د سولې پر بهیر خبرې پیل کړي دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د اجرایه ریاست یو ویان هم ویلی دی چې په دې ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې 12 کسیزه مرکچی پلاوی ګډون کړی. خو ورځپاڼې وړاندې په دې اړه د طالبانو د یو بیان په استناد لیکلی دی چې د دوی استازی د افغان حکومت له پلاوي سره د کتلو پلان نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه د ملي شورا د غړو غبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې د شورا غړو د دغو خبرو په اړه بېلابېل غبرګونونه ښودلی دي. ورځپاڼې لیکي چې د ملي شورا ځینې غړي دغو خبرو ته په پام سره وایي چې جنګ او سوله د افغان حکومت په لاس کې نه ده، خو ځینې نور بیا وایي چې د سولې هڅې که د هر هیواد لخوا او په هره بیه چې وي د افغانانو اړتیا ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د طالبانو، امریکایي چارواکو، د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د استازو ترمنځ په دې ناسته کې چې پرون پیل شوې په افغانستان کې د اوربند اعلان، د زندانانو د تبادلې او په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په څرنګوالي بحث کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې بحث کړی چې د پاکستان پر ځای ولې متحده عرب امارات د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو لپاره غوره شو. ورځپاڼه لیکي چې د دې کار لومړنی هدف دا دی چې پاکستان هڅه کوي په دغه مهم فرصت کې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خپل پخوانی دریځ بیا تازه کړي او د عربي نړۍ چې پخوا د جهاد په نامه پاکستان ته زیاتې پیسې ورکولې او د افغان جګړې د حرام بللو وروسته بندې شوې بیا ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې ځانونه پیلې او طالبان خپلواک وښي، خو د ورځپاڼې په وینا پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریځ د طالبانو په خوله بیان کړی دی چې هغه د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د نړیوال ملاتړ پای ته رسول دي. دنیا ورځپاڼې هم خپل سرلیکنه په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو، امریکایي چارواکو او د درېو نورو هیوادونو ناستې ته ځانګړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې په دې ناسته کې د امریکا، سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو استازو برخه اخیستې ده، خو سره له دې چې اجرایه ریاست یو ویان په غونډه کې د ګډون په هدف د یو افغان پلاوي د سفر یادونه کړې، خو په غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. روشپانه لیکي که څه هم د شو خبرو ټول جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې د سولې لپاره د عمل پر پلان، د بندیانو د تبادلې، د باور جوړولو پر پروسې خبرې شوې دي. روشپانه لیکلی ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ ناسته خپل یو مهم پرمختګ دی او پکار ده چې دغه بهیر لا ګړندی شي او یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په اف ایم سل اشاریه 15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول واورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني 19 پروګرام خپریږي، خو اوس په 12